څوار لس کسان وژل سول او یو سل اتیا د کوچنیانو په ګډون ټپیان سول. د حمله د افغانستان د لوی ډلې سیاستوالو او مدني ټولنې د غړیو او طالب استازو ترمنځ په قطر کې د غونډې له پیل سره یو ځای وسوه. له اندېښنو سره یو ځای د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد له طالبانو سره د اووم پړاو خبرې تر اوسه تر ټولو اغیزناکې بللې دي. دواړو لوریو د افغانانو د لویې ډلې او طالب استازو ترمنځ په قطر کې د دوه ورځنۍ غونډې په خاطر خبرې وځنډولې. ټاکل سوې ده دا خبرې بیرته د سې شنبې په ورځ د جولای په نهمه پیل سي. پریس ژورنال ورځپاڼې د برتانیا د موزیم د هغه اقدام په اړه لیکلي چې له مخې به یې غلا سوي لرغوني آثار بیرته افغانستان او عراق ته ورکړي. په مقاله کې راغلي چې یو شمیر تاریخي آثار چې په دې وروستیو کلونو کې د جګړو پر مهال په غیر قانوني توګه برتانیا ته صادر سوي وو بیرته افغانستان او عراق ته ورکول کیږي. لیکوال وایي چې د ګندهارا د زمانې مجسمې هم په دغو آثارو کې شاملې دي. د ورځپاڼې په وینا دا مجسمې په 2002 کال کې په غیر قانوني توګه له افغانستانه پېښور ته وړل سوي له هغه ځای د برتانیې هیدرو ته وړل سوي وي. کریک باز ورپاڼې د افغانستان د ملي کرکټ ټیم په اړه لیکلي دي. مقاله دې خبرې ته اشاره کوي چې افغانستان د 2019 کال په کرکټ نړیوال جام سیالیو کې نه لوبې وکړې او نه سره یې وبایللې، خو له پاکستان سره په لوبه کې افغان لوبډله لږ څه وځلېده. خو د مقالې په وینا حقیقت دا دی چې افغان کرکټ لوبډلې په نړیوال جام سیالیو کې د متوسطې کچې لوبې وکړې. مقاله لیکي چې د نړیوال جام سیالیو په آخري لوبه کې افغانستان د اکرام علي خیل غوندې یو غمی ومند چې ثابته یې کړه اوس وخت را رسېدلی چې پر همده پانګونه وسي. مقاله یو شمېر ستونزو ته اشاره کړې ده چې د افغانستان کرکټ لوبډله د نړیوال جام سیالیو ته تر تګ مخکې لا ورسره مخامخ وه.
او دا د لژمنې سره سم د ازادۍ راډیوي مجلې اونیس پروګرام
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو، د ادب، هنر او فرهنگ درنو مینوالو، په سلامونو او نیکو هیلو مو زه محبوب شاه محبوب د ازادي رادیوي مجلې په وړاندې کولو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غړنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ هنري راپور برابر کړي.
د لیلی دوسترګې مجنون پیژنې، د ازادي قیمت پښتون پیژنې، د ازادي قیمت پښتون پیژنې.
په هنر جاج کې د هنري ژانرونو د نمونو جاج اخلو.
خو مګول د چې وخت په تیرېدو سره غزل هم دغه چوکاټ چي تغیر پیراغه
په موضوعي لحاظ باندې
فنکار برخه کې د مسافر او ځوان هنرمند شمالي افغان پر ژوند او هنر غږیږو.
لغوندې خو ورته ډیر بدلته نه وایم، ډیر سمې پزړه کې دی لوګ بدلته وایم.
او رحمین خیال کې مو د روان زمان ویرجن سفر کیته لیکل شوی نظم رام غخته. خدای دانو څنګه وی شو چې زه اور باندې سوځیږم او غره پورې خان دی. خدای دانو څنګه ژوند شو چې زه مړیم خو ژوندی یم. خدای دانو څنګه شور دی چې خاموش خاموشی. د خبرونه په پیل کې مریم توخی ته وکیږي چې د تیرونی فرهنګي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د خزانو اثرو یو نیم میلیارد ډالر عاید د دولت خزانه ته وارد کړی دی. د افغانستان د خزانو د اثرو لنډارې څخه په وروستیو دوو کلونو کې په چین کې یو نیم میلیارد امریکایي ډالر د دولت د خزانه حساب ته عاید وارد کړی دی. د ملي موزیم رئیس محمد فهیم رحیمی وویل چې د افغانستان د خزانو آثار د هیواد له 5 لرغونو ساحو څخه ترلاسه شوی دی او په ټولیزه توګه 211 اقلام پکې شامل دي. هغه زیاته کړه چې د آثار په وروستیو دوو کلونو کې د چین په نندارتونونو کې ننداره ته وړاندې شو او په دې موده کې یو نیم میلیارد امریکایي ډالر د افغانستان د دولت حساب ته عاید وارد شوی دی. نوموړی وای د افغانستان د خزانو د آثارو یو برخه د فلول غونډۍ له لرغوني ساحې څخه ترلاسه شوې ده چې د برونزو دورې پورې اړه لري او 3600 کاله تاریخي لرغونتیا لري. دغه راز د آثارو بله برخه په ایخانم پورې اړه لري. ایخانم په تخار ولایت کې لرغونی ښارګوټی دی او له دغه ساحې څخه ترلاسه شوي آثار د باختري یونان د فرهنګ څرګندوی دی. د ملي موزیم رئیس سرګند کړه چې د افغانستان د خزانو یو شمیر نور اثر د تلاتا پیلرغونې ساحې څخه چې د جوزجان ولایت د مرکز شبرغان ښار په 1.5 کیلومتر واټن کې موقعیت لري ترلاسه شوي دي، چې په دغه اثارو کې د سرو زرو ګاڼې او لوښي شامل دي. په همدې ترتیب دا اثارو یوه بله برخه په دویمې میلادي پیړۍ پورې اړه پیدا کوي، چې د پروان د بګرام له لرغونې ساحې څخه او یو اثر هم د بلخ د زرګرانو غونډۍ له لرغونې ساحې څخه ترلاسه شوي دي. رسنیو او اطلاعاتو ته د لاسرسي د قوانینو په باب د تخار خبریالانو ته سیمینار ورکړ شو. دا ټولیزو رسنیو او اطلاعاتو ته د لاسرسي د قوانینو د پوهاوي په موخه دغه سیمینار په تخار کې جوړ شوی و، ترڅو خبریالان اطلاعاتو ته د لاسرسي د قوانینو په اړه پوره معلومات ولري. د تخار د اطلاعاتو فرهنګ رئیس فاروق لازمي وویل په هغه سیمینار کې چې د اطلاعاتو فرهنګ ریاست په نوښت د خبریالانو په ګډون په دغه ولایت کې جوړ شو، ټولیزو رسنیو ته د قانون او اطلاعاتو ته د لاسرسي په باب معلومات ورکړ شول. ګډونوالو دا ډول سیمینارونه ګټور وبلل او زیاته کړه که چیرې په نورو برخو کې ورته سیمینارونه جوړ شي نو ګټور به تمام شي. په کابل کې به د استاد کمال الدین بهزاد سیمینار جوړ شي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر د معین پوهان محمد رسول باوري په مشرۍ تیره اونۍ د استاد کمال الدین بهزاد سیمینار د جوړولو لپاره د تیاری کمیسون ناسته جوړه شوه. په دغه ناسته کې لومړی د تیرې ناستې د پریکړو او ترسره شویو فعالیتونو رپورټ د کمیسیون غړیو ته وړاندې شو او د کار د چټکوالي او موثروالي په برخه کې لازمې مشورې وشوې. وروسته د کمیسیون غړیو ته د میلمنو د نوملړ په باب چې سیمینار ته رابلل کیږي او د سیمینار د مقالو د انتخاب په باب خبرې وشوې او د کمیسیون غړیو د سیمینار نښان هم وټاکه.
تیره اونۍ په غزنی کې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمی کالیزې په ویاړ د فرهنګي اونۍ پرانیستون کې غونډه وشوه. په دغه غونډه کې د محلي او نظامی چارواکو ترڅنګ سلګونه تنه شاعرانو، لیکوالانو، د پوهنتون استادانو او د قلم خاوندانو ګډون کړی و. دا غونډه په دریو برخو وویشل شوه. په لومړۍ برخه کې مشاعره، په دوهمه کې د پوهنتون د استادانو له لورې د خپلواکۍ پر تعریف، ارزښت او ساتنه رڼا واچول شوه، او په درېیمه برخه کې سندریز بنډار هم و. په غزنی کې زموږ خبریال حبیب الرحمن تاثیر دغې غونډې ته ورغلی او راپور یې ترې برابر کړی.
د لیلی دوسترګې مجنون پیژنې، د آزادې قیمت پښتون پیژنې، د آزادې قیمت پښتون پیژنې.
د تیرې یکشنبې په ورځ په غزنی کې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمی کالیزې په ویاړ د فرهنګي اونۍ پرانیست غونډه وسوه. په دغه غونډه کې د محلي او نظامی چارواکو ترڅنګ سلګونه تنه شاعرانو، لیکوالانو، د پوهنتون استادانو، د قلم خاوندانو، مینوالو، ښځو، ځوانانو او لسی خلکو ګډون کړی و. دغه غونډه چې په دریو برخو ویشل شوې وه، په لومړۍ برخه کې مشاعره، دوهمه برخه یې د پوهنتون د استادانو له لورې د خپلواکۍ پر تعریف، ارزښت او ساتنه رڼا اچول، دریمه برخه یې هم سندریز بنډار و. د غونډې لومړۍ برخه مشاعره د غزنی والي وحید الله کریمزي په علمي او فرهنګي خبرو پیل شوه. هغه له شاعرانو غوښتنه وکړه ترڅو په خپلو شعرونو کې ملي یووالی، پرمختګ، مینې او ورورۍ ته پام واړوي.
ټول شاعران د مخالفت د سنزور کا واقعیتونه د سر بیان کا ترڅو د هواد ملي ګټو، د افغانستان د خلکو وحدت، یووالی، اتفاق، اتحاد ته پکې صدمه و نه رسي، بلکې هغې ته یوه غوټه ورکړه. اشعارو کې به موږ ډېر ښه واضح پیغامونه ولرو. هغه ستونزې، هغه مشکلات چې په ټولنه کې وجود لري او هر یې په هر قشر د ټولنې یا حکومت یا ولس پورې تړاو لري، دا به داسې انځور کا او د مسؤلینو مخ ته به یې کیږدي تر څو یې په حل کې اقدام وشي.
غازی غلی غلی ګوري، بیا له ګوره زموږ کور ته، زموږ چغو فریادو ته، زموږ ځوان، زموږ شور ته. هغه شور، هغه غوغا چې پیړۍ وړاندې کړه دو پورته، په خپل کور کې خپلواک کړو، پرې یې نه ښودو پیغور ته.
له مشاعرې څخه وروسته د غونډې دوهمه برخه د حقوقو او علم په تعریف کې د آزادۍ پیژندل، د انسان لپاره د هغې ارزښت، د افغانستان په استقلال کې د نړیوال زمینی او عامل او انګازې تعریفول، د افغانستان د ازادۍ په پروسه کې په داخلي اړخونو رڼا اچول، په ازادۍ باندې د نوې او عصري ټکنالوژۍ اثر درلودل او تشدد، فکر، اختلاف او وشپکرۍ د تلپاتې ازادۍ لپاره ګواښ بلل کېدل، پر موضوعاتو علمي او اکاډمیک بحث وسو چې د دولتي او خصوصي پوهنتونونو استادانو پکې ګډون کړی و. د دغه بحث کوربهتوب په غزني پوهنتون کې د پښتو ژبې او ادبیاتو استاد پوهنیار مصطفی سپا پر غاړه و.
د ګران هیواد افغانستان د ازادۍ د سلمې کلیزې په مناسبت را ټولو ګډونوالو سلامونه. په دغه اکاډمیک بحث کې را سره په غزنی کې د شته دولتي او خصوصي پوهنتونونو یو شمېر محترم استادان برخه لري. دوی به د ازادۍ پر ماهیت، ارزښت او په اوسنیو شرایطو کې د امان الله خان په میراثونو باندې سره بحث کوو.
په غونډه کې ځای پر ځای د ښوونځیو د شاګردانو له لورې ترانې هم وویل سوې چې د ګډونوالو په چکچکو بدرګه کېدې. د غزنی د اطلاعاتو فرهنګ رئیس بشیر محمدی وایي دا په غزنی کې د فرهنګي اونۍ د غونډو د لړۍ یوه برخه ده چې تر اوسه پورې درې غونډې ترسره سوې او نورې به هم وخت په وخت روانې وي. ازادي راډیو ته یې وویل غزنویان هنري خلک دي او هنري ژوند غواړي.
نن کومرغه په غزنی کې د افغانستان د ازادۍ د سلمې کلیزې په ویاړ فرهنګي اونۍ درلوده. ملي ترانې، ملي سندرې، کنسرتونه، نندارتونونه او مختلف برنامې هم درلوده. د استقلال په مورد هم څېړنیز بحثونه درلودل. د دې ټولو هدف دا دی چې موږ نړۍ ته وښیو چې په غزنی جګړه تپل شوي غزنویان با هنره خلک دي او په هنر ژوند غواړي، او دوی هم په زرګونو کسان راټول شول په دې برنامه کې ګډون وکړ.
غونډه چې مازدیګر پیل سوې وه د شپې ناوخته په ملي سندرو او ملي اتڼونو سره پای ته ورسېده.
کله چې د یوې ټولنې هنري، فرهنګي او ټولنیزه برخه د علمي بنسټ پر خوا روانه وي، نو نومونې هم د علمي منطق او استدلال پر بنسټ کیږي. هغه نومونې چې په غیر علمي شکل رامنځته شوي وي اصلاح کیږي او د علمي بنسټ له مخې درستی بڼې ټاکل کیږي. په پښتو ادبي دایره کې د ادبي او هنري ژانرونو د نومونې مسالې وکړ کې چنه او لسنځو ډکه مسله ده. د هنر جاج نننې برخه کې د ادبي او هنري ژانرونو د نومونې په پار د کابل پوهنتون له استاد پوهنوال ډاکټر لال پاچا ازمون سره غږیدلیو.
هنر جاج
ډاکټر صاحب، په پښتو ادبیاتو کې په خاص ډول د هنري ژانرونو لپاره کوم نومونې چې شوې دي، دغه نومونې څه ډول شوې؟
دا نومونې مونږ یا د پښتو منظوم ادب په دوه برخو چې ویشو، چې یو برخه فولکلوري ادبیات دي یا شفاهي یا ګړنی ادبیات، او دویم برخه دیوانی ادب دي. ښه، شفاهي ادب کې هم چې کومې نومونې تر موږ راغلي دي، دا موږ د هماغه د ولس له نومونو نه راخستي چې ولس ورته څه ویلي دي، هماغه نومونه موږ هم ورکړي دي. یعنی دا دوی کې جوړ شوي نومونه چې یو ادیب پاتېږي، څېړونکي یا محقق پاتېږي، دته نوم ورکي، دا کم ښکاري. اوس بیلګۍ سروکستان نوم نه دی، دا خپل ولس ورته ویلی دی، دا سروکی دی، سر نه اخیستی دی. کنه معنا دا چې یو دوه درې مصرې ویل شوي دي، هغه نه وروسته بیا په دې سر کې دوی په موسیقۍ کې ټپې ور اچولي دي، ورسره غبرګي کړي دي. سروکی هغه سر نه اخیستی دی، دا نوم یې ورته ورکړی. لنډۍ، ټپه او همدارنګه مصره، دا هغه نومونه دي چې دا ما ته نه دي ورکړي، دا مولس ورکړي دي. په یوه سیمه کې ټپه بولي، په بله سیمه کې لنډۍ بولي، په بله سیمه کې مصره بولي، او کېدای شي کوم بل نوم هم ولري او لري بای. او دا په لنډیو کې هم دو دوی نومونه راغلي دي، استعمال شوي دي. همدارنګه ببولالي، دا هم تا نه ده ورکړي، دا نوم تا نه ده ورکړي، دا نوم هم ولس ورکړی چې ببولالي دي.
یو خو هغه نومونه شو ډاکټر صاحب چې هغه ولس ورکړي دي، یو هغه نومونه او ژانرونه دي چې موږ ته له نورو ادبیاتو راغلي.
همداز اوس وایم، راځم هم دې ته کنه. یو خو دا یو د دیوانی ادب خبرې دي، چې هغه دیوانی ادب موږ ولي ورته وایو؟ هغه ادب دی چې تحریري لیکل شوی ادب دی، او اکثره وخت د فورمونه د نورو ژبو نه په اغیز باندې راځي، خو بیرته بیا د هر ژبې عروضي جوړښت چې دغه فرق دی هغه غسې نه وي. مثلا غزل دی، د غزل شکل او جوړښت په همدې ډول باندې چې قافیه څنګه تکرار شي او مطلع ولري او نور مصرې څنګه په قافیوي جوړښت کې سره برابرې وي، دا هغه څه دي چې زموږ شاعر یا زموږ ناظم دا د نورو د ادبیاتو نه په اغیز باندې لیکلي او دا تعریفونه هم دغسې راغلي دي. هماغه د هغوی تعریفونه دي، موږ هم کټ مټ راخیستي دي او بیرته هم بیا پرې سوچ نه ده کړی یا کره کړي هم نه دي. قصیده همداسې درواخله، ربایي همداسې درواخله، دا هغه دي چې د نورو ژبو نه په اغیز باندې یا د نومونو په حساب راغلي دي. خو ګوره زه یو خبره کوم چې دا باید وویل شي خلکو ته چې جوړښت یې یا روزي جوړښت یې بیا د هغه په څیر نه دی. وزه ته وایم قصیده تر غزل وړاندې ده،
په تاریخي
قدامت کې په ویل شوو برخو کې قصیده وړاندې ده، ځکه قصیدې خپله درې برخې لرلې او دا برخې چې قصیده چې راغلې زموږ د فارسي ادب نه راغلې ده. دا درې برخې چې هغه اوله برخې مثلا تغزل وه، تشبیب وه، دعایه ګریز وه، صحیح وه، دا هغه برخې دي. زموږ په ادبیاتو کې، زموږ پښتو ادبیاتو کې موږ قصیده بیا څه شته وویلې؟ موږ قصیده هغه ته ویل چې غزل به وګوت شو، بیتونه به ډېر شو، موږ به ویل ګوندا قصیده ده. دا نه ده قصیده. قصیده که په هغه مفهوم راخلي چې د نورو ادبیاتو نه مونږ راغلي ده، موږ له د ګوتو په شمار دوه قصیدې لرو،
هغه د ښکارندوی غوري
او د شیخ خسري سوري.
دا په برابر
دا قصیده برابر، ځکه چې الته هغه د تغزل برخه شته، د تشبیب برخه شته، یا د همدا دوایا ګوریز دا برخه هم پکې شته. صحیح، ته دا هغه نه راوړاندې چې دا دومره قصیدې ولولې، ته پکې دا شیر نه شي پیدا کولی. یعنی هغه ادب چې دیوانی دی، مثلا د خوشحال خان په قصایدو کې دا برخه ما لیدلې نشته، د رحمان بابا نشته، د حمید بابا نشته. که اوس څوک جګیږي هغسې قصیده نه وایي، او دا ولې نه وایي؟ دا داسې ده چې په وخت د وخت په تېرېدو سره دا فرمونه یو له بل نه داسې زیږي. په فارسي ادب کې هم د قصیده چې راپیدا شوله، خلکو بیا وخت نه لاره چې داسې اوږده شعرونه واوري یا ووایي، او دا اکثر هغه د پاچاهانو ستاینه ته و، کنه د اشخاصو ستاینې ته به دا ویل کېده. ورو ورو پاکې نوښت دا رامنځته شو، دا تغزل برخه رابېله شوه، دا و غزل، او غزل کې ټولې ستایلې وي، شروع یې په ستایلو باندې کېدله. صحیح، ټوټه ټوټه شوه قصیده، ځکه یو ټوټه چې نه بېله شوه قصیده په هغه شکل باندې پاتې نه شوه لکه زیږېدلې چې وه، د غزل ته رامنځته شو. یا مثلا دینه دوه بیت اخواته شو، دوه بیت اخواته یو بل فورم وزېږو. په پښتو ادبیاتو ته چې راشو، له پرته له هغه دوو قصیدو چې ما زما د څېړنې له مخې چې هغه د دغه قصیدو په هغه شرایطو باندې برابرې دي، ما په پښتو کلاسیک ادب کې او په اوسني ادب کې، البته څومره چې ما مطالعه کړې ده، ما دغسې قصیدې بیا پیدا نه کړې. دغه قصایدو په نامه باندې چې څه شی ویل شوي دي، دا فقط هغه اوږده نظمونه دي.
دته مونږ په پښتو کې کوم ځانګړی
هغه نوم چې ورته زموږ سازان ټاکلی چې بوللی ورته ویلي، راځئ چې دته بوللی وایو. دا ما یو وړاندیزم کړی دی چې د قصیدې سره فرق وشي، راځئ دته بوللی وایو. او دا به څنګه کوو؟ دا یو موضوعي تسلسل لري سر تر پایه چې د غزل نه فرق وشي. په بیتونو ګوره، ته دغه نه شي کولی توپیر نه شي کولی چې بیتونه زیات یا بیتونه کم دي، داسې خبرې دي. صحیح، دا 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 کوم دغه معیار نه دی.
مثلا
معیار څه شی دی؟ مثلا ته سر نه تر پایه پورې یوه موضوع، یوه موضوع داسې وپالې چې که دا یو بیت کنډو شي، ممکن دا موضوع دغه شي،
له منځه
لاړ شي. صحیح، غزل سره بیا فرق راځي چې وکړو. غزل هم همدغسې یو دوره وهلې ده، هماغه یوازې د ښایست او د صفت دوره ده، کنه چې دا ښایست صفتونه ستاینې کوم. خو موږ ولیدې چې وخت په تېرېدو سره غزل هم دغه چوکاټ چې دی تغییر پکې راغی،
په موضوعي
لحاظ باندې، د انځور له مخې هر بیت ځان ته تقریبا یو انځور وسلېږي.
اوس ما پوښتنه ډاکټر صاحب دلته دا ده چې په پښتو ادبیاتو کې په دغه نومونو کې اصلاحاتو اړتیا شته او که نه؟
ولې نشته؟ دا خو ما په دغه کتاب کې چې زما ډیزرټیشن دی دې کې ما وړاندیز کړی دی، او دا کار باید د یو دغسې یو ګردی میز وي، یو پنځه شپږ کسه چې په دې برخه کې ښه پوهه ولري، راځئ چې مالې دا فورمونه ونومو. دا خو یو سړی جګ شوی، زه څوک نه ملامته کوم، او هغوی د خپل کار یې کړی دی. یو کس جګ شوی دی، یو بل نوم یې رامنځته کړی دی، بیا دا دغسې اکاډمیکو مراجعو ته نه دي وړاندې شوي دا نومونې چې آیا دا نوم له دې چوکاټ سره برابر راځي او که نه. دا باید وشو. اوس مثلا زه ته وایم، تاسې دا پښتو فلکلوري ادب وګورئ، دا نوموري خاط څه چې دا غزنه راغلی مونږ ته ګنه څه چې بیا زمونږ د خپل څیړونکو بیا بیرته پیشخوان وهلی دی دا یې ګډ وډ کړي دي راځي خو اوس خو دا ولس خو تاسو ته یو نوم پرېښی دی صحیح زر شاند چې نوموري نه لري ته ورته نوم جوړې او هغه چې ولس د تپریخي او خو دومره څیړنیز فکر پرې نه دی کړی راځي اوس دا څنګه کټګوري کو کټګوري خو هغه کار نه و کټګوري زموږ استاد کار دی
کلاسفیکیشن باید ادیبانو کې
ادیبانو کې مثلا ګوره زه اوس وایم ګره لنډۍ چې ته ورته ټاپه ورته خاص جوړښت دی هېڅ دې کې څه نه شو ویل کېدی عروضي جوړښت معلوم سرو کې دیم خاص جوړښت دی دا اوس ته بیلې د دې کټګوري وستا کار دی بیا مثلا چې دین را تیریږي دا د هغه برخه چې د ولس پورې تا وتړلې په دې برخه کې ګوره ځنې دي چې فورمونه نه دي په دغه جوړښتونو کې ناراضي ته جوړښت لمخې ته چاته نشو خودل اوس که ته یو چاته څه شیخې لنډۍ ښه نو ته ورته څه ویلې شي ته ورته لږ تر لږ هغه عروضي جوړښت چې ټاکلی دی او ورته ښه لنډۍ په دې ور پېژنې په دې خو نه ور پېژنې چې دا عشق دی او دا محبت دی او دا داری دغه دا خو موضوع ده
او په موضوعي لحاظ خو بیا
دا خطر شي اوس ما یې وړاندیز دلته د بیا هم دا کړی دی چې راځئ دا موضوعي چوکاټونه یو خواته کړو او هغه جوړښت له مخې چې کوم فورمونه موږ پېژندلې هغه بلې ډډې ته کړو
دغه د نومونو په برخه کې کومه داسې مسؤوله مرجع اوس شته دی چې هغوی پکې کار وکړي
مسؤوله مرجع پوهنتون دی او اکاډمۍ ده خو څېړنیز مرکزونه یو تدریسي موضوعات مخکې وړي بلې څېړنه کوي دا دي چې دوی سره کینی په دې باندې بحث وکړي موږ ډېرې نورې ستونزې هم پر دې سربېره لرو اوس ګور دا د ادبیاتو تاریخ دا دورې چي دي په دې کې موږ څو ستونزې لرو خو زه خپل فکر وایم بل خپل فکر وایي بل خپل فکر وایي راځي چې دا نظرونه دغه سره کړه ګردې مې شدل ته دغه سره تبادله کی یو غیر یو نتیجې ته ورسی نظرونه ورکی او یو بل ته غاړه کېږو زغم مولو متاسفانه دا کار نه دی شوی او وسم اړتیا ده وته
شاعر کدی وی ټولنې سترګې او نظر د نو هنرمند او سندرغاړې په دغه نظر کې د سا چونکو حیثیت لري په فنکار برخه کې د استاد شاولی د هنري ګلبن لې و تازه ګل شمالي افغان سره د هغه په هنر غږیدلیو
فنکار
افغان سب پدې کوم ټول پیغو چې ته له وطن لری پردیس څومره وخت کې چې موسیقي ته مخه کړی ده
زما خو ډیر وخت کې چې موسیقي ته مخه کړی زما شوم ما چې د موسیقي دنیا ته می هغه راوړل او بل دا شي تقریبا اتلس کال بکیږي تقریبا ولس کال کې چې زما موسیقي سره آشنا شوم موسیقي می شروع کړی
اول سندره دی یاد چې اول د څه ویلې دي
اولنی سندره خو ریکارډینګ نه مخ کې چې په کور کې موږ زمزه کوله زمزمه موږ کوله دغه سندره نو هغه ما وړي له لو سهار دې شمال لګي ولن پانی ریږي
اوس چې کله کله زمزمه کې اتل لس کال په خوانه وخت ته نه یادي
وړي نه یادي کیسه ما خو کې ډیر خسته یادونه دي په سندره کې هغه پلار ویل ټي وي کې یو وخت کې چې مسافرو مو ماشومان په ټي وي باندې کتن واغې سندر نړی متاثر شوم بیا ډیر خو هېد لاغ به مزان سره بیا سم سم کوله امر ان شو
ته موسیقي په برخه کې دی باقاعده ذکرې کړي کنه
او د موسیقي په ډډه کې خو زه خپل سټوډنټ یم سکول وې ما کالج نه ګریجویټ شوم او ان شاء الله اوس به تب شروع کوم غا یونیورسيټي چې ورته وای هغه به شروع کوم ان شاء الله
په سکول کې تاسو د موسیقي پروګرام مو دا هسته
مونږ چې کوم سکول کې سټډي کول نو په سکول کې مونږ یو کلاس د موسیقي ملرود چې میوزیک کلاس پیری ته ویل شي هغه په های سکول کې چې زما نه غي وخت دا سوي چې باید یو کورس ویل شي د میوزیک نه غي یو کریډټ به واخلي نو هغه کریډټ به مونږ د موسیقي چې زموږ په سکول کې و پاري کې دا کریډټ مونږ غوښته او هم وسترن میوزیک می هم کړه
وسترن میوزیک غواړم یو بل دغه ساس کورنی بیس ته لاړ شم دا خو ستا هغه زکړی وی چې هغه دی په مکتب کې په سکول کې دی وکړي لدی ور علاوه لکه څنګه چې ساسی پلار یو ډیر لوی موسیقار دی د پښتو ژبې استاد دی د هغه مرسته در سره څو
د پلار خو ډیر لوی مرسته د پلار خدای مرسته و چې ول هغه کوم هنر کو هغه نه مونږ متاثر نو دا غي په شوق باندې مونږ چې یاره د سیګانو مونږ کلو کوي په څنګه شوق هم دی چې پلار غونټ سندرې مونږ مو بیا دا چې هغه نه پس پلار سره کې نه استلم او بیا دا غي نه کلاسیکل میوزیک مونږ زده کړو کړه د پلار نه چې کلاسیک میوزیک ډیر مهم دی چې بیس ده د میوزیک. بیا کلاسیک میوزیک نه مونږ شروع کړو رو 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 رو. بیا هغې نه بعد چې کلاسیک میوزیک ته یو څه حده پورې معنی چې پوښتلو چې سندره څنګه ویل کېږي، غزل څنګه ویل کېږي، دې باندې پوښتلو. نو بیا هغې نه بعد شاعری چې کومه شاعری باید ویلی شي، سرقم طرز ویلی شي، سرنګي موزیک پیش شي، او دا ټول د پلار د خوانه موږ ته ټیچنګ شوی ده دغه مکتب.
کله چې استاد وي نو شاګرد په طبیعي لحاظ لاغه متاثر وي، او له پلار خو زوی خامخا متاثر وي ځکه چې پلار یې استاذ یو. د هغه د استاد شاولي په طرزونو کې توپیر شته کنه؟ د سندرې د بیان په انداز کې فرق شته کنه؟
یو کس وو چې زما یاد شو دغه دا خبره، اوس چې هغه ماته ویل چې دا خو حق خبره ده چې ته به د پلار بیا مانا د هغې په ځای هغه ځای نشي نیولی هېڅکله. خو دا کې به زه دا ووایم چې ته کاپي یې د پلار دی، ته چې کله سندره وایې نو موږ داسې فکر کوو چې د پلار آواز دی دی لږ لږ سره جوړیږي په دې چې زه خو متاثر یم هم دې خوښېدم یم پلار ډېر زیات، او بل دا شي د هغې هنر مې ډېر زیات خوښ. نو زه چې کله طرز وایم، کمپوز وایم یا سندره وایم، نو د هغه رنګ پکې ښکاري.
تا مخکې هم دا د لارې خبره وکړه، ودې ویلې چې اکثره راته وایي چې تاسې د استاد شاولي کاپي. پښتو ژبه رښتیا هم د استاد شاولي احسان هېڅکله نشي پوره کولی، پښتانه هم هغه احسان هېڅکله نشي پوره کولی. خو یوه مسله دا ده چې که چېرته موږ ووایو که ته د استاد شاولي کاپي اوسېږي، نو موږ خو اړتیا استاد شاولي ته لرل، استاد شاولي شته
خدای
دې ژوندی لري، او معمولا په موسیقۍ کې نو لارو ته اړتیا ده. ستاسې نوې لارې څه دي؟
زما نوې لارې خو ډېرې دي، او ډېر فکر هم پرې وهلی دی انشاءالله. او لا خو زه د هنر که ما سټډي کړی دی یا مې میوزیک سټډي کړی دی، نو هغې وخت کې زه میډیا ته نه مروتی، اوس هم نه مروتی، دا اولینی آغاز دی زما چې کومه میډیا ته. نو دې نه بعد به انشاءالله زما لارې نوې نوې لارې دي، فکرونه مې وهلي دي، نوې نوې کلامونه دي، د بابا کلامونه دي، د خیبر افریدي دي، د خاطر افریدي دي، د ساحل افریدي دي، د ساحر افریدي دي، د ملنګ جان بابا دی، زمونږ ډیر شاعران، ډیر ډیره لویه لاره پاتې ده ماته.
اوریدونکي به اوس ستاسو د زمزمې په تمه وي.
ښه،
څه غواړي؟
ما یو د حمزه بابا یو نوی کلام ریکارډ کړی دی، او هغه به زمزمه کوم داستا.
له غوندې خو واورته ډیر بدر ته نه وایم، له غوندې خو واورته ډیر بدر ته نه وایم، ډیر سمې پزړه کې دی لوک بدر ته وایم، ډیر سمې پزړه کې دی لوک بدر ته وایم، لو غوندې خو واورته ډیر بدر ته نه وایم.
دا یو نوی کلام دی انشاء الله.
سکار مودلا سزا ہے
خدا غلا رچتا تگے کاروان راولے بیا خدا غلا رچتا تگے کاروان راولے اس ہم دے ہجران لمبو اس ہم دے ہجران لمبو شی بی دوباران راولے یا الہی سیدا غمون او دردو نٹھو زرن چھ می یو سیدا غمون او دردو نٹھو ہر سرگو کی بیا حقد مینی طوفان راولے سرگو کی بیا حقد مینی طوفان راولے اس ہم دے ہجران لمبو اس ہم دے ہجران لمبو شی بی دوبارا راولے یا الہی راولے یو ظلم جانا راولے یا الہی راولے یو ظلم جانا راولے یا الہی راولے یو ظلم جانا
څه د انساني ژوند بیلابیل شیبي خوندې کوي او د دې لپاره چې د ژوندانه طرز پیښو او ننګونو په اړه په هنري ژبه پوه شو کیسه لیکو او یا هم کیسه وایو هم د ارزښت چې لنډ کیسه او یا هم د کیسیز ژانرونو نور چوکاټونه په نړۍ کې ډیر مشهور دي د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې مو لنډ کیسه په وینو سور په سر له انتخاب کړی دا کیسه زموږ همکار وګمه جبارخیل وړاندې کوي
زرپاڼه ماشومانو په باغ کې لوبې کولې کله به د خندا غږ پورته شو او کله به د ژړا غانو کله کله خو به یې د منځه د وا ادې غږونه هم راپورته شول سور سرې ادې د پالکو په پاکولو بوخته وه بیخي یې د هغوی په چغو غوږ نه ډپاوه له څو شېبو وروسته یو ځل بیا د ژړا غږ راپورته شو ادی هله چې ټوله یې په وینو سره کړم ادی چې د وینې لفظ واورېد رنګ یې وتښتید ټوله ورپېدا بیا هغه پخوانی وختونه وریاد شول بیا یې په سر کې د چورلکو آوازونو انګازې وکړې راپورته شوه ولی د باغ له کونج نه نبیلا را روانه وه په سر یې دواړه لاسونه ایښي وو وینو یې په تندې لارې کړې وې وایي ادی دې درنه جار شي دا چا دا همی ولی ولی په دې څه بلا راښکته شوي وه نبیلې بې واره چغې وهلې دې سور بزوړک را باندې د لرګي ګزار وکړ نو ولی ادې هسې دروغ وایي ما ورته وویل چې ګلان مشکوه او دې راشکول د لاسه مې لرګی خطا شو او د دې سر پرې ولګېد ته وار وکړه سور بزوړکه پلار خو به دې راشي که نه سور سرې ادې ژر له خپلې ملانه سور دسمال را خلاص کړ او د نبیلې سر یې پرې کلک وتاړه غرمه شوه په باغ کې نری نری هوا ټولې ونې یو بل سره په خبرو راوستې وې بلبلانو هم دو ګلابو له مخونو مچی اخیستې هلته په کټ کې سور سرې ادې او نبیله یو ځای پرتې وې د کټ لاندې د اوبو سور منګوټی ایښی و په ویالې کې نری نری اوبه روانې وې بیز بیزکیو ترې ګیر چاپېره اتمونه اچولي وو کله به په اوبو ورغوټه شوې او کله به د ویالې د غاړې په نرمو او سرو وښو کېناستې په ټول باغ یوه اترینه وږمه خوره وه د باغ په بل سر کې د انګورو تاک د څپرې لاندې د زړې درې د پاسه ماشومان پراته وو چا مخ یوې خواته اړولی وو او چا بلې خواته دا سخ کاری دل کچی د یو بل نه مرور وی وړوکې واسي د خپل ماشوم تو په خواغه خوب پروت و. کله به یمچ په یوه خیرن اننګی کې ناست او کله په بل ان کله کله خوبې د پوزو په سورو کې هم ورننه و. پاس په پا انګور تاک کې د کشمشي انګورو غنچو هم تالی وهلی گرچا پیره تری د سرو غنبسو بنگار و د صبر د ونو په څوکو کې توتیانو هم نغمه ویلی. ټوله فضا رنگینه وه. هر خوا د پسرلی مستو وږمو خپلې وزرې خورې کړې وې. د مرغانو او بلبلانو مستو مستو آوازونو ټول باغ په سر اخیستی و. د باغ دروازه په ډیر زور سره را خلاصه شوه. سورسرې ادې د دروازې له درز سره په کټ کې نیغه کېناسته. کلمه یې درسته کړه. دروازې ته یې پام شو. یو ځلې بیا تیر وختونه مخې ته ور ودرېد. تورې اوږدې او وحشتناکې څڼې، اوږده کالي، تورې اوږدې اوږدې موزې، په اوږه ماشینداری او راکټونه په یوه شیبه کې لسترګو تیر را تیر شول. سورسرې ادې هکه حیرانه د دروازې خواته ګوري او نه پوهیږي چې څه وکړي. لکه د بوت په څیر ناسته وه. نه یې له خولې څه ویستلی شول او نه یې څه د لاسه کېدل. بیخي بې دمې شوه. ټول روحیات یې بایللي وو. بیا ورته هغه څه رامخکې شوي وو چې دې نه غوښتل را یادې کړي. لس پنځلس دقیقې به لا نوې تیرې چې حالات کټ مټ د پخوا په شان شول. لاندې مخ پټې د اوږدو څون خاوندان په اوږو ماشیندارې او بره په هوا کې بنګنې چورلکې. له څو شېبو پس د باغ حالت بدل شو. هغه باغ چې لږ مخکې پکې د مرغانو نغمې اورېدل کېدې، هغه باغ چې بلبلانو له ډېرې خوښۍ نه پکې له ګلانو مچکې اخیستې، اوس په صورت نور بدل شو. د باغ ټولې ونې په بل مخ پرتې وې. څو ځایه ژورې ژورې کندې جوړې شوې وې. په ویالې کې د توتیانو ورانې ځالې روانې وې. له ویالې سره په خوا کې نبیله بې پښو پرته وه. سورسرې ادې هم خپل دواړه لاسونه په ټټر ایښي وو او ستونې ستاخ پرته وه. وړوکی واسې هم د ګلانو د رژېدلو پاڼو په منځ کې په ابدي خوب اوده وو. خو بس ها چې سره وو خو بس شنه وو. خوچش نشو دست سره شو چی سره زن پوری حیران کرد.
د ادب جام په نننۍ برخه کې به د لیکوال او څېړونکي ملا عبدالباقی کاکړ د ژوندانه احوال بیان کړو. د ادب جام دا برخه سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
ملا عبدالباقی کاکړ افغان. ملا عبدالباقی کاکړ افغان د 1201 هجری قمری څخه وروسته د کندهار په خار کې زیږیدلای او په 1440 هجری قمری کې له دې دنیا څخه کوچیدلای. عبدالباقی کاکړ د خپل وخت یو پوه عالم او صوفي سړی و. د به همیشه د دینی احکامو تبلیغ کاوه او د دې مقصد لپاره په 1340 هجری قمری په شاوخوا کې په پښتو ژبه اوږده مسنوی د تهذیب الواجبات فل تخریب العادات په نوم یو کتاب لیکلی چې 600 بیتونه لري. د دې کتاب زیاته برخه د سراج الاخبار د 1260 هجری قمری کال د میزان د 15 په ګڼه او همدارنګه د دې کال څخه وروسته په نورو غنو کې هم خبره شوې ده. ملا عبدالباقی کاکړ افغان دغه کتاب د امیر عبدالرحمن په اثر کې شروع کړ او سراج امیر حبیب الله په نامه ختم کړی دی. نوموړي تر مصر، حجاز او کلکتې پورې پلی سفرونه کړي دي. د هند مشهور عالم، مفسر او سیاسي لارښود مولانا ابوالکلام آزاد خپل ترجمان القرآن تفسیر د افغان په مجهول نوم اهدا کړی دی، ځکه چې د عالم د قرآن د تفسیر د ځینو پښتنو لپاره تر کلکتې پورې پلی تللی و. د یوه یاد شاعر په توګه د ده د اشعارو زیاتره مفکوره دینی او اخلاقي ده، خو ځینې تاریخي، انتقادي، اجتماعي، اقتصادي، ملي او هیومانیستي حالت هم پکې شته. د ملا عبدالباقی کاکړ افغان زړه له ملي او مذهبي دردونو څخه ډک دی چې دغه خبره د ده په دغه دوو بیتونو کې ښه محسوس اولی شو او د خبرونه دا برخه هم په امدې بیتونو پای تر رسو دی وای ټوپک خاص باب د دین دی خوار سړی لا تبر زنده ټوپک خاص باب د دین دی خوار سړی لا تبر زنده پڅه توره دې تیر کړه پڅه توره دې تیر کړه کدی رب ته تنده سپینده
شاعر د زمان تیری رواني او راتلونکي صحنې په هنري انداز بیانوي. کله نا کله دا هنر سرحدونه مات کړي او د ټول انسانیت لپاره شي، او کله هم د یوې ځانګړې سیمې او یا ژبې لپاره. په ورېښمین خیال کې مو د روان زمان ویرجن څپرکي ته لیکل شوی نظم رانغښتی، ملتیا مو وکړئ. پدی خاور کی مین یو گنہگار دے، پدی خاور کی مین یو گنہگار دے، حل تمین پس پہ چلو کان تھلی، دل تلاہم مینان پکان ولی، حل تلاہم یو مین دویم بادشاہ دے، دل تو اسم معشوق پر دو کی پٹا، حل تو اسم د مین پخوا کی اوسی، دل تمین تپس پک قتل کی یہ، حل تمین دا لہر مقام الوڑا، دل تو اسم د دیدن پارمان مڑ دی، حل تو اسم د یو بل سترگ کی ورکتی، دل تو اسم د دیدن په ارمان مړ دی، حل تو اسم د یو بل سترګ کی ورکتی، دل تو اسم جڑاګانی پټی کی، حل ته هیڅ قاموس کی نوم د جڑا نشته، دل تو اسم ارزوګانی وجل کی، حل ته مینه دا او مینه پالل کی. دل ته هر قدم د شک پر بنیاد سپور دی، حل ته مینه کی ګمان په یقین اوړي، دل تلا هم سرنوشت بل پلاس وی، حل ته ژوند د هر چا خپل اراده، د دل ته لری دی یوسف لخپل یعقوب، حل ته زار وی معشوقان لخپل محبوبه، دل ته وسم جړاګانی غلی کی، حل ته ژوند په خنداګان کې تیری کی. د شلمی پیړی ډیر کلونه تیر شول، د شلمی پیړی ډیر کلونه تیر شول، یی وشتمه په تیزی سره روانه، خو د ورور لخپل ورور سره دوران، زه جدای ملتا او تل مان وای، څو شول دا څه کیږي جانانه، ته خفی زه خفی ملتانه، یم لری زه لتا او تل مان. د شلمی پیړی ډیر کلونه تیر شول، یی وشتمه په تیزی سره روانه، خو د ورور لخپل ورور سره دوران، زه جدای ملتا او ته لمانه وای، څو شول دا څه کیږي جانانه، ته خفی زه خفی ملتانه، یم لری زه لتا او تل مان. دلته هر یو سړی غلی، دلته هر یو سړی غلی، هلته هر سړی گویا دی، دلته اور راښکته شوی، هلته ژوند مینه څاڅي، دلته مینه شک کې ورکه، هلته مینه ده بس مینه. خدای دانو څنګه ویشو، خدای دانو څنګه ویشو، چې زه اور باندې سوځېږم او غره پورې خاندي، خدای دانو څنګه ژوند شو، چې زه مړ یم خو ژوندی یم، خدای دانو څنګه شور دی چې خاموش خاموشي ده، خدای دانو څنګه شور دی چې خاموش خاموشي ده، خدای دانو څنګه یار دی چې په شکل دا غیار دی، خدای دانو څه دنیا شو چې یوازې پکې اوسم، خدای دانو څنګه زړه دی چې دی ډک له تور نفرته، خدای دا څنګه محبت دی چې په شک پکې بنا دی. خدای دا څنګه محبت دی چې پر شک باندې بنا دی، خدای دا نو څه نظر دی چې د هر چا خوا ته اوړي او یو کس ورځنې ورک دی، خدای دا څنګه انسان دی چې په خپلو کې یو بل خوري، خدای دا څنګه ارمان دی چې نیمګړی نیمه خوا دی، خدای دا څنګه ارمان دی چې نیمګړی نیمه خوا دی، خدای دا څنګه عزت دی چې د بل بې عزتي ده، خدای دا څنګه تعلیم دی، خدای دا څنګه رڼا ده، خدای دا څنګه نظام دی، خدایه
دا څنګه تعلیم دی، خدای دا څنګه رڼا ده، خدای دا څنګه نظام دی چې له سره ګډوډي ده، خدای څنګه، خدای څنګه، خدای څنګه. خدای زار دی له خدای شم، خدای زار دی له خدای شم، خدای زار دی له لوی شم، خدای زر شاه، خدای زر شاه، خدای زر شاه، په یو کونو په یو کون دی موږ لوی شر خلاص کړه، دا کوچنی دنیا کړه ورانه چې دا دلته هلته ورک شي.